آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زانه زرانا یوسف زئی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هر کله وایو. نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د لیبیا حکومت د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی د ملي وحدت حکومت رد کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې د سوریه د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ به د سولې خبرې د جمعې په ورځ په جنیو کې پیل شي. او د امریکا متحده ایالاتو د خزانه د ادارې او چارواکو ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین درغلی کړي.
د افغانستان د کډوالو او د راستنیدونکو مهاجرینو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان مهاجرینو د تګ لړۍ روانه ده. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوست په ولایت کې د ګزرن په وړاندې په عامه پواوي کې د مبالغینو د کمښت سره مخ دي. په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ په خبرونه کې اوري. خوست خبرونه
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې د سوریې د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ به د سولې لپاره خبرې د جمعې په ورځ په جنیو کې پیل شي. سټیفان ډیمستورا وویل چې دی به د سه شنبې په ورځ دغو خبرو ته بلنې ولیږي، خو وی نه ویل چې څوک به دې خبرو ته راوغواړي. ملګرو ملتونو غوښتل چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شي، خو دغه پروسه له دې وجې وځنډېده چې په دې خبرې اختلافات موجود ول چې څوک باید په دغه خبرو کې د ګډون لپاره راوبلل شي. نور تفصیل به د نظرانې یوسفزۍ په دې رپورټ کې واورو.
د بشار اسد د مخالفینو هغه اعتراضات چې ویلي په دغه خبرو کې څوک ګډون کولی شي او څوک نشي کولی، د دې لامل شول چې په خبرو کې ځنډ راشي. د ملګرو ملتونو د سوریې لپاره خاص استازي سټافن ډیمستورا ویل دي چې هغه داسې خلک د خبرو اترو ته راغواړي چې هغوی په سوریې کې امن غواړي. ډیمستورا زیاته کړه چې امنیتي شورا د داعش او د النصرا ډله د ترګرو ډلو په هیڅ پیژني، او هم دغه وجه ده چې دوی به هغوی ته په خبرو کې بلنه نه ورکوي. ډیمستورا زیاته کړه چې د خبرو ایجنډا د نوې حکومت نوې اساسي قانون جوړول او د انتخاباتو په حق لباندې خبرې دي، خو هغه وویل چې د خبرو لومړی هدف دا دی چې په سوریه کې د مختلفو ډلو ترمنځ اور بند شي. هغه زیاته کړه
دی سسپنشن اف فایټینګ ریګاردینګ آیسل ان پارټیکولر،
موږ غواړو چې اور بند وشي، خو دغه اور بند د النصرې او د داعش د ډلو په خلاف نه کیږي. د دوی نه علاوه چې مختلف ډلې په جګړو کې ښکېلې دي، موږ غواړو چې د هغوی ترمنځ جګړه ختم شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لاوس کې بیا خبرانو ته وویل چې دا به شوي چې یو څو ورځې لا انتظار وایستل شي چې په سمه توګه یوه پروسه ترتیب شي، پرته له دې چې په لومړۍ ورځ دغه پروسه ختمه شي. هغه زیاته کړه چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا سره په دې موافق دي چې د خبرو لپاره بلنلیکونه باید تر هغه پورې وانستول سي چې ټولې تیاری بشپړې سوي نه وي. له 2001 کال راهیسي چې په سوریه کې شخړې پیل شوي دي، شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي او 11 میلیونه وګړي له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د خزانې او چارواکي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په درغلي تورن کړی دی او ویلي دي چې د کرملین دغه مشر د خپل څوکۍ سره په استفاده کولو خپل ملګري او متحدین د نورو په بیا سرمایداران کړی دي. ایډم زوبن چې د امریکا د خزانې ادارې لخوا د په بارنۍ هوادونو کې د بندیزونو څارنه کوي، دا تور د بی بی سی په یو مستند فلم کې راغولی چې د دوشنبه په شپه به د واشنگتن په وخت خپور شي. په دغه فلم کې زوبن وای چې د امریکا حکومت د پوتین په درغلي او ډېرو کلونو راځي خبر دی. د امریکا متحده ایالاتو نورو چارواکو هم خبرانو ته په شخصي ډول داسې خبرې کړي، خو ډېر کم په عمومي فورم داسې تبصرې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې او په نورو جدي مسلو کې د روسي مرسته غواړي. بي بي سي ویلي دي چې د پوتين له ویاند سره خبرې کړې دي او لاغله کوله ویل سوي دي چې دغه هغه د تورونه په مکمله توګه رد کړې دي او ویلي دي چې دغه ټولې پښتنې او مسائل هیڅ ځواب ته صورت نه لري او دا ټولې افسانې دي. د اسلامي دولت ډلې د هغو نو وسلوالو بردګرو یو ویډیو خپره کړې ده چې درې میاشتې وړاندې په فرانسه کې سلګونه کسان ووژل. په دا ویډیو کې دغه کسان په عراق او سوریه کې تمرین کوي چې بیا یې وروسته په فرانسه کې دا بریدونه وکړل. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر خلاف پوځي عملیات کوي. ظاهرا هغه سخت دریځي وسلوال چې په ویډیو کې ښکاري څلورې د بلجیم، درې د فرانسې اتباع، د غرض دوه عراقیان دي. دوی ځانونه د پاریس د حملو مسؤل بولي. د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم د سوریه په ساراو کې ټکه سوي ده. په فرانسوي او عربي ژبو کې خبرې پکې شوې دي. د ویډیو په اړه د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل چې فرانسه د اسلامي دولت یا داعش له دغه ډول وحشي بریدونو څخه نه ویریږي. اولاند چې هند ته په سفر دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په یو ګډي خبري کانفرنس کې وویل چې دغه ډول کړکیچنې ویډیوګانې زموږ ارادې نور هم غښتلي کوي چې د فرانسې ساتنه وکړو او د خپلو کړنو دفاع وکړو او دغه ډله چې خلک ویروي او زموږ ماشومان وژني له منځه یوسو. د داعش لخوا په خبرې سوي ویډیو کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون ته هم ګواښ شوی دی چې دوی به ډیر ژر برید پرې وکړي. د امریکا فدرالي ادارې پرون د دوشنبه پورز بندي وي او په واشنگتن ډي سي کې د ماشومانو شونځي او پوهنځي تړل سوي وي. د ښاروالۍ مامورینو ته د دې فرصت برابر شوی چې د تاریخي واوري د واوري طوفان وروسته لارې او کوڅې پاک کړي. نور تفسیر به د سید بختیار شاه صاحب پر رپورټ کې واورو.
د امریکا په ختیځو سیمو کې د سخت واوري او طوفان نورستو د خلکو ژوند برته عادي شوی دی، مګر په داسې حال کې چې پرون هوا سلګه ګرمه هم وه، خو لا هم د واشنگتن د ښار کوڅې او سړکونه د واورو ډک دي. په همدې توګه د نیویارک، فلاډلفیا، بالټیمور او د واشنگتن ډي سي نه د 1500 نه زیات د الوتکو پروازونه ماتل شوي دي. د واشنگتن ډي سي ښاري ریل ګاډي هم په مکمل ډول لا فعال نه دي، ځکه چې د ریل ګاډو پټلۍ زیاتره د واورې لاندې شوي. د نیوجرسي په ایالت کې هم د واورې نه پس د سیلاب د لاسه د خلکو کورونه او مارکیټونه د خطر سره مخامخ شوي. د رپورټونو له مخې تر اوسه 15 کسان د واورې او ورسره د تړلو نورو پیښو له کبله مړه شوي دي. په نیویارک، بالټیمور او واشنگتن ډي سي کې دا په تیرو څو کلونو کې د ټولو نه سخته او زوروره واوره وه.
او د لیبیا په نړیوالې کچې منل سوي حکومت د ملګرو ملتونو لخوا جوړ سوی د ملي وحدت د حکومت چې مخالف اسلامستان پکښې دي رد کړی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس به پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. خو دغه رپورت نه مخکې باید یو مهم اعلان واوري. ټاکل شوی چې نن د دلوي د میاشتې د شپږمې نه د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو په ټولو ولسوالیو او د لغمان په یوې ولسوالۍ کې د پولیو په ضد فرعي کمپاین پیل شي. دا کمپاین به په لغمان او کونړ کې 3 ورځې او په ننګرهار کې 4 ورځې دوام وکړي. د 5 کلونو نه کم عمر ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړئ تر څو ماشومان د دایمي فلج نه په امان کې شي. اوس دا رپورت. د افغانستان د کډوالو او د راستنیدونکو مهاجرینو چارو وزارت وایي چې لا هم اروپا ته د افغان مهاجرینو د تګ لړۍ روانه ده. پرون د هغه وزارت سلاکار ازادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په مقصد د اروپایي ټولنې یو هیئت د دغه وزارت د چارواکو سره د وزیر سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه به له اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
غیر قانونی کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تمه ده سبا نه بل سبا د چهارشنبه پورې له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تمه ده رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 2 لک څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوړي، د افغانستان د ټولو سیاسي او مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبري وکړي چې دا یو لوی معضله ده.
ښاغلی امیرزاده زیاته کړه کچې د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوبو خبرو ته ونه رسیږي، د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به همداسې دوام پیدا کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. چارواکي وایي چې د خوست په ولایت کې د ګزرن په وړاندې په عامه پوهاوي کې د مبلغینو د کمښت سره مخ دي. چارواکي د مبلغینو کمښت د ګزرن د محو کېدو په مخ کې سره ستونزه بولي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
سپینګری حاجی سلطان غنی د خوست د مرکز اوسیدونکی دی. هغه وایي که څه هم زده کړې نه دي کړې، خو بیا هم پر دې پوهېدلی چې واکسین د ناروغۍ په مخنیوي کې اساسي رول لري. سلطان غنی امریکا غږ ته وویل چې د پولیو پر وړاندې د واکسین د هر کمپاین پر مهال یې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه د ژغورنې په خاطر خپل ټول ماشومان واکسین کړي دي.
ګټه وده لري چې ډېر ګزار د پاره ډېر شي د پاره صحیح ده، نو واکسین کې چې ګټه نه وایي نو څه کوو؟ میاس په میاس راځي دا ورکوو. ای واکسین خدا دا چې فائدې رسي دا خلک ولا ټول تر خوشاله دي، نو چې خراب وي خو نه به ورکوو.
د خوست کتلې معافیت امیر ډاکټر زاهد الله وایي چې د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر پرمختګ کړی، خو زیاتوي اندېښنه لري چې ممکن په زیاتره ولسوالیو کې د مبالغینو نشتون دغه مبارزه ټکنه کړي. هغه زیاته کړه د محل 12 ولسوالیو څخه په اتو هغو کې هیڅ مبالغین نه لري. ګوربز، تڼۍ او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې تازه تر 132 مبالغین لري کړل شوي. ډاکټر زاهد وایي دا کار مرکزی دفتر کړی دی.
په دې کې بعض داسې ولسوالۍ دي چې بخي جدي ضرورت ته لکه سپیرا چې اکثرا د وزیرستان کډول کې اوسېږي، همداسې د ګوربز ولسوالۍ چې ولته د راکړه شوو ولسونو کیمپ دی، په دغه ولسونو کې انکاري خلک بخي زیات دي. بعض داسې ولسوالۍ لکه مساخیل، صبری، په هغه کې هم موږ داس کلی کورونه لرو چې د واکسینو په اړه غلط فکر لري او انکاری دي.
په دغه ولایت کې د ګزرن پر وړاندې د عامه پوهاوي د برخي مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحماني په دې باور دی چې په یوه سیمه کې د مبالغینو نشتون د دغه ناروغۍ پر وړاندې روانه مبارزه باندې پراخ منفي تاثیرات لري. هغه وایي چې د عامې روغتیا ریاست له لارې د عامه پوهاوي د مبالغینو د ګمارنې وړاندیزونه کړي، خو روسی کوم جواب نه دی ترلاسه کړی.
پټولنه کې منفی اوازې موجود دي، منفی تبلیغات شته. د دین علاوه د خوست ولایت کې او زیات شمیر مهاجرین شتون لري چې هغه ته هم د پخوا څخه منفی تبلیغات شوې دي. نو واضح خبره ده چې کله چې زمونږ پرسونل کمیږي، مخکې د دینه چې واکسین شروع شي، ټولنه به لکه څنګه چې لازمه ده آماده نه وي واکسینو ته. دوی به خپله معلومات دی واکسینو د ګټو په اړه نه لري.
دینی عالم مولوی محمد او تفقفی د جمعتون ملا امامان او نور دینی عالمانو غوښتنه کوي چې د خیر خیګنې په دې کار کې پرته له کوم امتیازه برخه واخلي.
دا نفر چې دوی د واکسینو د تطبیق مخالفت کیا غسر مخالف دیا دا اغا سوک دی چی دویا دزدا کڑے کچا کام دو علماء کولیشیا چی پو اغا ولیتون کچا مخالفت موجود دیا دی وکسین و تطبیق مخالفت کولی کی گیا اغی مخنی وای وکی اما پو هوای وکی
پولیو ساری او دی تل پارا معیوبون کی ناروغی دا چی کم عمر ما شمان پریاختا کی گی دا ناروغی تا داوی نلری خود مخنیوی وسیله هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د دوو ساسکو واکسین ورکړه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی
ټاکل شوی چې نن د دلوي د میاشتې د شپږمې نه د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو په ټولو ولسوالیو او د لغمان په یوې ولسوالۍ کې د پولیو په ضد فرعي کمپاین پیل شي. دا کمپاین به په لغمان او کونړ کې درې ورځې او په ننګرهار کې څلور ورځې دوام وکړي. د پنځو کلونو نه کم عمر ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړئ تر څو ماشومان د دایمي فلج نه پامان کړي شي. اوس پام وکړئ یو رپورټ ته. د بشري حقوقو د افوې نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردي یاغیانو د ځپلو د عمل له کبله د هغه ملک په قواو سخت اعتراضونه کړي دي. د امریکا غږ خبریال ډورین جونز په دې باب موږ ته داسې رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو.
د بشر د حقوقو د عفی د نړیوال ټولنې په یو رپورت کې راغلی چې د کوردانو د کارګر د ګوند په ضد د ترکیې د فوځي عملیات په وخت کې ډیر زیات ملکیان هم قتل کیږي. د بشر د حقوقو په دغه ټولنې کې د ترکیې د چارو یو تحقیقونکی انډریو ګاردنر وایي چې هلته وضع ډیره خرابه ده.
What we've seen is people killed who clearly not fighters. Old people.
من د ډیرو داسې کسانو مړې لیدلې دي چې هغه په سرګن ډول جنگیالي نه وو. په دغه مړو کې زړه او تنکی ځوانان هم وو. دغه قتلونه حکومتي قواو کړی دي یا خو هغه په نخښه شوی او یا هم د دغه قواو د بی احتیاطۍ په وجه دغه خلک وژل شوی دي. د بشر د حقوقو د عفی نړیوال ټولنې د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې هلته د کوردانو اکثریت دی د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو سلیری ساته بندیز هم غندلی دی. د دغې ټولنې دغه تحقیق کوونکي ښاغلي ګاردنر ویلي چې د دوی په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو دغه بندیز خلکو ته په دستجمعي ډول د جزا د ورکولو معنا لري. هغه وایي
The impact on the ordinary people living in these areas is immense. People not being able to access emergency healthcare, not even able to leave their house to get food, severe cuts to water, including drinking.
د دې توان هم لري چې د خپل کورونه ووزي او ځانون له خوراکي مواد واخلي. هلته د سکلو اوبه او برېښنا هم نشته دی. دا په دغو سیمو کې هغو په لسګونو زرو خلکو ته چې هلته ژوند کوي په دستجمعي ډول د سزا معنا لري. مگر انقره په دې ټینګار کوي چې دوی هر وخت د ملکیانو د حفاظت خیال ساتي، لکن د دې حق هم لري چې د تورستانو په ضد جنگ وکړي. د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند ته واشنگتن او اروپایي اتحاد هم د تورستي ډلې په سترګه ګوري. په دې برسیره د بشر د حقوقو د عفی نړیوال ټولنې په بین المللي ټولنې هم له دې کبله اعتراضونه کړي چې د کوردانو په ضد د ترکی قواو په دغو عملیاتو بد نه دی ویلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کندوز د ښار او د دغه ولایت د شپږونو ولسوالیو د بازارونو پرته نورې ټولې سیمې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
د قندوز له سقوط وروسته افغان ځواکونه یوازې د دغه ښار تر څلورو دروازو پورې اړوندې سیمې تر واک لاندې راوستي او د دشتیارچی ولسوالۍ بازار یې ونیوه. خو د ولسوالۍ له بازارونو او د قندوز ښار پرته افغان ځواکونو له مخالفینو څخه د نورو سیمو د نیولو هڅه ونه کړه. په قندوز کې د پولیسو د 1508 زون قماندان شیر عزیز کاموال د قندوز له بیرته نیولو وروسته امریکا غږ ته ویلي وو چې دوی به پر مخالفینو عملیات پیل کړي او د ښار کمربندي سیمه به پراخه کړي.
من قندوز امنیتی کمربند متبای توصیه ورکړو نه چې موږ دغه ساحه وست موږ حفظ کړو نه په دې ژمي کې به موږ استفاده کړو د خپل وخت نه قوتونه به راټولو او موږ به مخکې ځو د خره په درفته یو مشکې وتوانیږو چې موږ جنگ د قندوز د ښار د اطراف نه یو لس کیلومتره پورې موږ دغه کلی په خپل کمربند کې سره راولو چې د ښار امنیت شي.
هغه وخت چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی قندوز ته راغلی و په یوه غونډه کې خلکو ته وویل چې درې اونۍ وروسته به په قندوز کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. خو له هغې وروسته تقریبا دوه میاشتې تیریږي خو لا هم د عملیاتو څرک نشته. د تیرو څو میاشتو جګړو او ناامنیو له امله یو زیات شمیر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او ځینو یې له قندوز نورو ولایتونو ته کډی کړي. هغه خلک چې له کلیو ښار ته راکډه شوي هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې په تیرو 14 کالو کې د ژوند کولو لار هواره کړې وه خو روانو ناامنیو او تشویشونو یې یو ځل بیا ژوند ګډوډ کړ. د دشتیارچی اوسیدونکی داوود، د ګلتیپی اوسیدونکی نیاز محمد او د خان آباد د اقتاش اوسیدونکی فرید د جګړو او دغه ولایت د حالاتو په اړه داسې وایي.
د ارچی پولیس والی کې په دا 14 کال کې نامنیت، په دا 14 کال کې جنگ دی پښکې. دا څه دي چې ماموریت نشته پښکې، مدیریت نشته پښکې، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښکې روانې. غربت ستا، دربدری ستا، ماجرتوب ستا، خلک ټول ماجر سول، ټول مړه سول.
مونږ و میاشتې سو چې ګوتپې نه ورسوي سو، دلته خوندیس کې سیګو. مونږ دلته اقتصادي مشکلات هم لرو، دولت غواړي چې دلته ګرټپی تاسو کې چې موږ خپل کور ته لاړ شو.
دا سه جنگ د نارامي د کلی تنسوتلای آل د طالبان مزوروي یو خانه ماربکیان زوروي حیران پاتې سیمنګ چې شی وکړو کښتو زراعت د موږ پاتې.
د قندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي چې اوس د قندوز خلک د دوی پر دې خبرو باور نه کوي چې عملیات پیل کیږي.
به مردم دروغ گفتیم، تبلیغات کردیم، روحیه بته مردم د او حد دیگه نیست.
خلکو ته مو دروغ وایل چې روحیه ورکړو، مګر خلک اوس په هغه حالت کې نه دي چې د دوی پر دروغو باور وکړي. مګر د مخالفینو پر وړاندې واړه عملیات د خار شاوخوا سیمه او دشتیارچی کې جریان لري، مګر هغه لوی عملیات چې موږ یې له جمهور رئیس غوښتنه کړې هغه درې اونۍ وخت غوښته او لا هم نه دی پیل شوي. د قندوز د امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې دوی به ډیر ژر په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف تصفیهوي عملیات پیل کړي. موږ پلان لرو هغه سیمې چې له وسلوالو طالبانو سره دي ګام په ګام تصفیه کړو، او په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې یو شمېر بهراني جنگیالي چې د القاعده او جندالله طرفدار دي هم فعالیت کوي. څو ورځې وړاندې د ښار اړوندو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شو، خو هغه هم له کومې نتیجې پرته ودرول شول. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوردونکو، د مهمو خبرونو لنډیز. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سوری د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ به د سولې لپاره خبرې د جمعې پر ورځ په جنیوا کې پیل شي. سټیفن ډیمسورا ویل چې دای به د سه شنبې پر ورځ دغو خبرو ته بلنې ولیږي، خو ویې نه ویل چې څوک په دې خبرو ته راوغواړي. ملګرو ملتونو غوښتل چې دغه خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شي، خو دغه پروسه له دې وجې وځنډېده چې په دې خبرې اختلافات موجود ول چې څوک باید په دې خبرو کې د ګډون لپاره راوبلل شي. د امریکا متحده ایالاتو د خزانې او چارواکي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په درغلۍ تورن کړی دي او ویلي دي چې کرملین دغه مشر د خپلې څوکۍ سره په استفادې خپل ملګري او متحدین د نورو په بیه سرمایداران کړي. اډم زوبن چې د امریکا د خزانه د ادارې لخوا په بارنیو هیوادونو کې د بندیزونو سارنه کوي، دا تور د بی بی سی په یو مستند فلم کې لګولی چې د دوشنبه په شپه به د واشنگټن په وخت خپور شي. په دغه فلم کې زوبن وایي چې د امریکا حکومت د پوتین په درغلیو د ډیرو کلونو راسي خبر وو. د اسلامي دولت ډلې د هغو نو وسلوالو بریدګرو یو ویډیو خپره کړې ده چې درې میاشتې وړاندې په فرانسې کې سلګونه کسان وژل. په دغه ویډیو کې دا کسان په عراق او سوریه کې تمرین کوي چې بیا یې ورسته په فرانسه کې بریدونه وکړل. په هغو بریدونو کې 110 کسان وژل شول. د ویډیو پر د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وویل چې فرانسه د اسلامي دولت یا داعش له دغه ډول وحشي بریدونو څخه نه ویریږي. د لیبیا په نړیوالې کچې منل شوي حکومت د ملګرو ملتونو لخوا جوړې شوي د ملي وحدت حکومت چې مخالف اسلامستان پکې شامل دی رد کړی. د دوشنبه په ورځ د پارلمان د یو سلسلورو غړو څخه نه اتیا کسان چې په دغه غونډه کې برخه اخیستي وه او د ملګرو ملتونو د سولې پلان منظور کړی و منظور کړ، خو د کابینې هغه غړي بیا رد کړل چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جمهوري ریاست شورا تشکیلوي. خو د پارلمان یو غړي بیا وویل چې کابینه ډیره پراخه ده او د پارلمان غړي باید وړه ډله تر فکر لاندې ونیسي. او د امریکا فدرالي ادارې پرون دوشنبه پر ورځ بندي وي او په واشنگټن ډي سي کې د ماشومان ښوونځي او پوهنځي تړل شوي وي. او د شروالۍ مامورین ته د دې فرصت برابر شوی و چې د دې تاریخي د واورې طوفان وروسته لارې او کوڅې پاک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاکل شوی چې نن د دلوی د میاشتې د شپږمې نه د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو په ټولو ولسوالیو او د لغمان په یوې ولسوالۍ کې د پولیو پر ضد فرعي کمپاین پیل شي. دا کمپاین به په لغمان او کونړ کې درې ورځې او په ننګرهار کې څلور ورځې دوام وکړي. د 50 کلونو نه کم عمر ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي تر څو ماشومان د دایمي فلج نه په امان کې شي. د نورو دونکو په زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویم برخه نیم ساعت وروسته شروع کیږي. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه چې اوسو سالو کې پیلېږي د تازه رپورټونو او خبرونو د پاره پوښتنه.